اردونکو د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ساته خبرونه په روسي خبرې غړي کې د خپل قربا اسلام الله مومن سلامونه مني او وخت ورځې 15 بجې شوی په دې غړي کې مورې د تعلیم نړیوالې مبارزې د سوات ملالي یوسفزی او د ماشومانو د حقوقو مبارز د هند کلاس اتیاتی ته په ګډه د نوبل جایزې ورکولو دستوري تیاری د ومی نشل ګل لخوا په کراچۍ کې د خپل سیاسي هلو ځلو بیا شروع کولو اعلان د حکومت لخوا شمالي وزیرستان ته په ستنیدونکو کډوالو ممکنه ذمہواري او نور هم یو شمیر رپورټونه لرو کولمړې پامیر ساحل ته ورزو چې تاسو سره تازه خبرونه وړاندې کړي د سول نوبل انعام ګټونکو ملالی یوسفزی او کیلاش ستیارتی ته سبا د هغوی شریک انعام ورکول کیږي. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر وايي په تیرو شپږو کلونو کې د ګوند شاوخوا 850 غړي او مشران وژل شوي او له روسیې اوکراین ته د ګیس لیک د بیا بحال کړل شوی. بشپړ خبرونه د سولې نوبل سګنی انعام ګټونکو ملالی یوسفزی او کیلاش ستیارتی ته سبا په یو غونډه کې انعام ورکول کیږي. په اوسلو کې د مشال راډیو خبریال په وینا وسلګه شیبه وروسته د یوې خبري غونډې لالارې د انعام ورکولو اعلان او د سبانې غونډې تفصیل ورکول کیږي. تر هغه وروسته سبا مسپخین شاوخوا یو بجبه د ناروې په ملي تالار کې د تعلیم مبارزه ملالی یوسفزی او د ماشومانو د حقونو مبارز کیلاش ستیارتی خپل ګډ انعام ترلاسه کړي. په سبانې غونډه کې د پاکستان د ځینو چارواکو په ګډون د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو ورغلی نومیالی کسان او د ملالی یوسفزی 15 ملګری ګډون کوي. د عوامي نېشنل ګوند مرکزی عمومي سیکرتر میا افتخار حسین وایي په تیرو شپږو کلونو کې د دوی د ګوند شاوخوا 850 غړي او مشران وژل شوي. تیره ورځ په کراچۍ کې له مشال راډیو سره د ځانګړي مرکې پر مهال میا افتخار حسین وویل دوی به نور د خپل ګوند د غړو او مشرانو هدفي وژنې ونه زغمي.
مونږه پارام کینونه مونږه خلکو پارلیمنت نه پزور اوخو خود سیاست نه مونږه څوک خو کینې شي. زما د هغه عمل په نتیجه کې چې مونږه د قوم د ملک د پاره کړی دي او د دې د تحفظ د پاره م کړی دي هغه چې زما د غاړې هار دي او پاغه باندې ما ټارګټ کړي خو زه په خپل کردار پښیمانه نیم. ما امن غوسته دي او ما د دشتګردو سره پرورولې په مینه محبت خبرې کړي دي.
میا افتخار حسین زیاته کړه تر پښتونخوا وروسته د دوی د ګوند تر ټولو زیات غړي په کراچۍ کې وژل شوي. د ده په وینا دا قتل عام کونه درید نو دوی به په احتجاجونو لاس پورې کړي. د پاکستان وزیر اعظم د سیاسي چارو سلاکار امیر مقام وایي کېدای شي چې حکومت د شمالي وزیرستان د کډوالو خپلو سیمو ته د ستنېدو په صورت کې ورته د امنیت ټینګښت ځنې ذمواري وسپاري. دا خبره نوموړي تېره ورځ له مشال راډیو سره د مرکې پر مهال وکړه.
یوازې د حکومت د فوج یا د قوم یو کس کار نه دی. په دې کې هغه ټول خپل خپل کردار ادا کوي. دلته په سواد کې او په دې علاقو کې شوي دي نو بیا دلته داسې کمیټه جوړې شوي دي چې هغه ته امن کمیټه وي.
څو ورځې مخکې په بنو کې د شمالي وزیرستان د کډوالو یوې جرګې ویلي ول چې په یوه سیمه کې د پاکستان پوځ سرتیري ځای پر ځای وي نو هلته به دوی امنیتي ذمواري نه پوره کوي. امریکا او ناتو د یوې غونډې له لارې په افغانستان کې خپل جنگي ماموریت پای ته ورساوه. تیره ورځ په کابل کې د ناتو د نړیوالو ځواکونو ګډې قومندې چې په افغانستان کې د جنگي ماموریت مشري کوله خپل بیرغ کته کړ او په رسمي توګه د خپل دندې پای ته رسولو اعلان وکړ. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو مشر جنرال کیمبل جان کیمبل وویل د افغان ځواکونو د روزنې او ملاتړ نوی ماموریت به د روان کال وبخې د راتلونکي کال له جنوري پیلېږي. په نوې ماموریت کې 2500 سرتیري موجود دي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د تیر کال پرتله سږ کال د پولیسو په مرګ ژوبله کې 40% زیاتوالی راغلی دی. د وزارت ویاند صدیق صدیقي نن په کابل کې د ناټو د ملکي استازي له ویاند کریستوفر چیمبرز سره د خبري غونډې پر مهال وویل د پولیسو په مرګ ژوبله کې ځکه زیاتوالی راغلی چې ټولې امنیتي چارې افغانانو ته سپارل شوي. صدیقي زیاته کړه چې روان کال دوی یو شمېر ولایتونه لکه ننګرهار، کونړ او نورستان له وسلوالو پاک کړل. د ناټو د ملکي استازي ویاند کریستوفر چیمبرز ژمنه وکړه چې په بیلابیلو برخو کې به له افغان امنیتي ځواکونو سره خپلې مرستې زیاتې کړي. په ننګرهار کې وسلوالو څلور ولسی وګړي وژلي. د ننګرهار ولایت امنیه قمندانۍ ویاند حضرت حسین مشرقیوال نن مشال راډیو ته ویل، پیښه تېره ورځ شاوخوا 2:30 بجې د هسکې مینې ولسوالۍ په ګورګورۍ کې شوې. دا د خبره په وژل شویو کې درې د پچیر اګام او یو د هسکې مینې ولسوالۍ دي. د پیښې پړه چا نه ده منلې. د کونړ چارواکي وایي نړیوالو ځواکونو د بې پیلوټه الوتکې په یوه برید کې یو پاکستانی طالب وسلوال وژلی او بل یې ژوبل کړی. د کونړ امنیه قمندانۍ ویاند عبدالحبیب سید خیل نن وویل، برید تیر مازیګر د شیګل ولسوالۍ په شلتن دره کې شوی. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د شپږو میاشتو تر ځنډ وروسته له روسیې اوکراین ته د ګیس رسد بیا بحاله کړل شوی دی. دا خبره نن د اوکراین د ګیس ترانسپورټ شبکې مشر مکسیم بیلیاویسکی ورکړ. د ویل اوکراین به د روانې میاشتې تر پایه هر ورځ 3.5 میلیونه مکعبه میټره ګیس ترلاسه کوي. د روسیې د ګیس دولتي ادارې ګاز پرام نن پخلی وکړ چې تر هغې وروسته یې اوکراین ته د ګیس لیږد بحاله کړ چې د ډسمبر لپاره یې د یو ارب مکعبه میټره ګیس لپاره 378 میلیونه ډالره پیشګی پیسې ترلاسه کړې. روسیې د جون په میاشت کې هغه مهال اوکراین ته د ګیس رسد وځنډاوه چې د پخواني ولسمشر ویکتور یانوکوویچ له دندې د لرې کولو او له روسیې سره د کرایمیا د تړلو پر سر د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ زیات شو. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل په ناڅاپي سفر د عراق پلازمینې بغداد ته تللی دی. نن په سخت امنیت کې د نوموړي الوتکه د بغداد پر هوایي ډګر ښکته شوه. دا د 2011 زیږیز کال تر ډسمبر وروسته د امریکا د دفاع وزیر عراق ته لومړی سفر دی. هغه وخت امریکا په عراق کې خپل جنګي ماموریت پای ته رسولی و. که څه هم هیګل د نومبر پر 14 نیټه له خپلې دندې استعفا ورکړې، خو تر هغې به د دفاع وزیر په توګه کار کوي چې د ده د ځایناستي د ټاکنې تصدیق وشي. ولسمشر باراک اوباما اشتن کارټر د دفاع د نوي وزیر په توګه نومولی دی. او د امریکا یو لوړ پوړی پوځي قمندان وایي د اسلامي دولت ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ ملګرو هیوادونو ژمنه کړې چې 1500 نور پوځیان عراق ته واستوي. تېره ورځ جنرال جیمز ټیری وویل دا مهال د عراقي او کوردیو سرتېرو د روزنې لپاره 3000 امریکایي سرتېري په عراق کې دي. له دې سره د مشال راډیو اوسمهاله خبرونه پای ته ورسېدل. وستاسې له سراج زهیره د کرنسیو بای او د موسم حال اوري.
نن د نهې په ورځ د پېښور کرنسۍ بازار نه اغستل شوي د کرنسۍ نرخونه، یو امریکایي ډالر په 1.60 روپۍ اغستل کېږي او په 1.65 روپۍ خرڅول کېږي. یو یورو په 1.40 روپۍ او په 1.45 روپۍ یو پاؤنډ په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ د سعودي عرب ریال په 6.90 روپۍ او په 1.45 روپۍ د عرب امارات درهم په 1.55 روپۍ او په 1.80 روپۍ او یو افغانۍ په 1.65 روپۍ اغستل کېږي او په 1.85 روپۍ خرڅول کېږي. اوس د موسم صورتحال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې راتلونکي 40 گھنٹو کې به په پېښور، بنو او کوئټه کې اسمان شین وي. دغه رنګ به په پېښور کې درجه حرارت کم نه کم 8 او زیات نه زیات 40، په بنو کې به کم نه کم 4 او زیات نه زیات 23، او په کوئټه کې به کم نه کم منفی 6 او زیات نه زیات 44 ډیګري سینټی گریډ وي.
اوریدونکو د کرنسیو بای او د موسم حال درته سراج ظهیر وړاندې کول دي. وړاندې تاسو ته په امیر ساحل تفصیلي خبرونه وړاندې کړل. په دې کې به وري
د تعلیم نړیوالې مبارزې د سوات ملالی یوسفزی او د ماشومانو د حقونو مبارز د هند خلاص تیارتي ته په ګډه سباله د نوبل نړیواله جایزه ورکول کیږي. د عمومي نېشنل ګوند یو مشر وایي که څه هم دوی په حکومت کې نه دي، خو بیا هم د وسلوالو لخوا په نخښه کېږي.
د حکومت دننه کاروای په نتیجه کې زدی ټارګټ کولم ټیک تا نن خو زمو حکومت نه دی زول ټارګټ يم. د بچا خان د ادم تشدد او د پرمن قوت څوک برداشت کولی نشي. ننم په عوامو کې دی پذیرایشته.
د پاکستان د وزیر اعظم یو سلاکار وایي کېدای شي د شمالي وزیرستان پر زنو خلکو امنیتي ذمہواری راشي. د افغانستان ولسی جرګې د دریو پاکستانی طالبانو پاکستان ته په سپارلو اعتراض کړی. د پاکستان د قومي وطن ګوند مشر وایي له افغانستان سره اړیکې سم لور ته روانې شوې دي.
یو نوی باب شروع شوی دی. دا غوی مقاصد ډیر صفات او د افغانستان او پاکستان تعلق و راست را د فقیقه په دې کې مونږ ته شک نشته.
لمشالې ډیر سره اوسې
اوردن کو سرنګ تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د تعلیم نړیواله مبارزې د سوات ملال یوسف زیو د ماشومان د حقوقو مبارز د هند کلاس تیارتي تبا سبالا د ناروې په اوسلو خار کې د یوې دستوري په ترس کې د نوبل نړیواله جایزه ورکول کیږي. دغه دستوري لپاره څه تیاری نیول شوی او دارنګ د ملال یوسف زی با نن څه مصروفیات وي فردی اړه مونږه لږ شی بوړاندې په اوسلو کې ل خپل خبريال نیاز احمد خان سره خبري کړي. راځي چې په ګډ ورته وکړو.
دلته دا نوبل پرایز لپاره باقاعده مونږه حال تر غلې ما تاسو وګورئ په ستاغه موسیقي کې دغه تیاریاں نه روانې دي. په یو بجه باندې دلته کې خبري کانفرنس دی سپایي کې به نوبل لپاره کم څه اعلان شوی دی. باقاعده اعلان کوي عادت خبر اوس ما اورېدو چې بلې کې به ملاله یوسف په خپل هم د خبري اعلان څخه خبرې کوي. دغه راګه دایي تر کوم ملګري چې شایزه او کائنات هغه به هم چې دغه اوټه باندې موجود دي. ادو واقعیت توګه چې کوم سبا کوم نوبل انعام ورکول کېږي چې هغه ملاله یوسف زی تا او د هند کلاش تا چې ورکول کیږي په ګډه د انعام هغه باقاعده اعلان کیږي. د دستوري چې د باقاعده د ورکول او د نوبل انعام هغه سبب په یو بجا هم په دغه دی حال کې څنګه کی کوم ځای کې چې زو موجود یم. څه چې دوی څنګه خبري کانفرنس کی پای کې بده خبره تر یو کی د نوبل پیس کم چې کمیټې غړي هغه به کوم خبره کوي. د تاسو ما خام چې په دغه په یو هوټل کې د پاکستان د پوخانه وزیر اعظم یوسف رساګیلانی هغه د دوی ته یو دعوت ورکړی دی.
خبریال نیاز احمد خان چې تاسو ته معلومات درکول. همداراز په دې موضوع کې پاتې کیږو. د تعلیم لپاره کارکونکي د ملال یوسف زی فند په نامه د ادارې لخوا په خبر شوی خبر پاڼه کې راغلی دی. په داسې حال کې چې ملال یوسف زی سباله په اوسلو کې د امن نړیواله جایزه اخلي. نوموړي د جایزې اخیستو دستوري ته 15 جینکۍ اهم رابلل دي. له پاکستانه شازیا رمضان، کائنات ریاض، کائنات سومرو، له شامه مأذن الملیحان او له نایجیریا امینا یوسف به د ملال یوسف زی ځانګړي میلمانه وي. نور تفصیل په دې رپورت کې ورو. د تعلیم لپاره کارکونکي د ملال یوسف زی فند په نامه د ادارې لخوا په جاری شوی خبر پاڼه کې راغلی دي چې ملال یوسف زی ویلي دي که څه هم نوبل جایزه یوازې دې ته ورکړل کیږي، خو د نوموړي په خبره دا جایزه په ټوله نړۍ کې د هغه ټولو جنکو لپاره ده څوک چې غواړي تعلیم ترلاسه کړي. ملال یوسف زی ویلي دي یادې 15 جنکۍ اوس نه یوازې د دې ملګري دي، بلکې د دې په خبره دا بل دې خويندو سره په ګډه تعلیمي کمپاین پر مخ بوزي چې دا رنگ هر ماشوم ته تعلیم ورسیږي. د ملال یوسف زی ملګری کائنات او شازیا په 2012 کال کې له دې سره یو ځای د طالبانو لخوا په برید کې هغه وخت جوبل شوی وي کله چې دوی له سکول کور ته په بس کې روان وي. له درملنې وروسته چې کله د کائنات او شازیا صحت ښه شو نو دوی ته د برتانیا په یو سکول کې په سکالرشپ باندې داخله ورکړل شوه. دغه دواړه جینکۍ چې د تعلیم کمپین چلوي پر دې امید دي چې پاکستان ته له ستنېدو مخکې به دوی خپل تعلیم سرته رسوي او دارنګ دوی غواړي چې ډاکټرانې جوړې شي. ملال یوسفزی ته د نوبل جایزې ورکولو په اړه شازیا وایي زه ډېره خوشاله یم چې ملال یوسفزی ته د امن نړیواله جایزه ورکړل کیږي. د دې په خبره دا د ملال یو ټول پاکستان لپاره د فخر خبره ده. نوموړي وایي هغه د ملال یوسفزی ډېره مننه کوي چې د خوشحالۍ دا ځانګړي لمحات له دوی سره شریکوي. همداراز د نوبل جایزې اخیستو په دستوره کې د ملال یوسفزی بل میلمنه کائنات سومرو ده. نوموړي چې له پاکستان سره تعلق لري په دې هیواد کې د میرمنو د حقونو لپاره جنگ کوي. کائنات سومرو چې اته کله وړاندې پرې جنسي تیرې شوی وو نوموړي وایي د ملال یوسفزی مبارزې دې ته دا حوصله ورکړه چې څو کاله پس خپل تعلیم بیا شروع کړي. د دې په خبره ملال یوسفزی ته د امن جایزې له ورکولو سره د دې همت نور هم لوړ شوی چې دا رنګ په پاکستان کې له جنکو سره د کېدونکې بې انصافۍ مخه ونیسي. همداراز 14 کلنه مأذون الملیحان چې له شام سره تعلق لري نوموړي چې په خپل مهاجر ده او بې کوره ده د تعلیم لپاره کمپین چلوي. د ملالې او مأذون ترمنځ هغه وخت ملګرتیا جوړه شوه
کله چې ملالی په اردن کې د شام د کډوالو د کیمپ دوره کوله. مأذون وایي د ملالی یوسفزئی دغه دورې دې ته لویه حوصله ورکړه. همداراز 19 کلن امینه یوسف چې له نایجیریا سره تعلق لري، نوموړی د نایجیریا په هغه برخه کې ژوند کوي چېرته چې د تعلیم خلاف بوکو حرام وسواله ډله ډیره فعاله ده. امینه یوسف هم د جنکو د تعلیم لپاره کمپین چلوي. نوموړی هغه وخت له ملالی یوسفزئی سره ملګری شوه کله چې ملالی یوسفزئی په نایجیریا کې د وسلوالو لخوا د تختول شو جنکو له خپلوانو سره د ملاوېدو لپاره دغه هیواد تتللی و.
دا مشال ریډیو ده.
هرګن کو د عوامي نیشنل ګوند مرکزی سکتر میاټ خروسین په کراچۍ کې دغه ګوند سیاسي سرگرمیانو د باقاعده پیل کولو اعلان کړی دی. په دې موخه نوموړي ویلي په کراچۍ او پښتونخوا کې د دوی پر پلویانو حملې روانې دي، خو که د دوی په ملګرو د حملې نوري ونه درېږي نو دوی باندې دی پرزه د سړکونو تر وځي. په دې نور تفصیل د کراچۍ نه د ظفر کرمی په دې رپورټ کې ورو.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشر سکرټر میا افتخار حسین ویلي په تیرو شپږو کلونو کې د دوی نږدې 1500 غړي او مشران په پښتونخوا، کراچۍ او نورو سیمو کې وسلوالو لخوا وجل شوي دي. د ګل په ورځ په کراچۍ کې له مشال رډیو سره په خبرو کې نوموړي زیاته کړه، نور د خپلو پلویانو په وجنه دوی خاموش نشي پاتې کېدلی، او که په کراچۍ، پښتونخوا او یا نورو سیمو کې د دوی په کوم مشر یا غړي حمله وشوه نو په ضد به یې دوی احتجاجونه کوي او سړکونو ته به راځي. نوموړي زیاته کړه مرکزی او صوبائی حکومتونه او امنیتی ادارې باید پر عوامي نېشنل ګوند تر سره کېدونکو بریدونو مخه ونیسي، ځکه چې کنن عوامي نېشنل ګوند په نخښه کېږي نو ښایي سبا د کوم بل ګوند نمبر راشي.
مونږ خلکو پارلیمنت نه په زور اوښکو، خو د سیاست نه مونږ چې کوم دې سوکوخ کې نشي. زما د هغه عمل په نتیجه کې چې مونږ د دې قوم د ملک د تحفظ د پاره کړی دی، که زما د غاړې هار دی او په هغه باندې کوم دې ما ټارګټ کړي، خو زه په خپل کردار پښیمان نه یم. ما امن غوښتل که ما په سوق د مینی پلارم نه پریدی، دامن پلارم نه پریدی، زه خو به مطلع خپل منزل ته ځان رسوم.
میا ابتخار حسین زیاته کړه د پښتونخوا صوبې روستا تر ټولو زیات د دوی غړي او مشران په کراچۍ کې پنخه شوې دي، او دا سلسله اوس هم روانه ده. نور سیاسي ګوندونه لوی لوی جلسې کوي، خو که د عوامي نېشنل ګوند غړي د خپل ګوند بیرغ هم لګوي نو ډزې پرې کیږي. هغه وویل که څه هم د دوی په زیاتره ملګرو د ترسره شوو حملو پړې وسلوالو طالبانو منلي، خو دوی دا ګڼي چې د دوی شان نور قوتونه په دوی حمله وردی.
ډیر خلک داسي چې په شان استي او منلو والے بلوي، مونږ چې د یو انسان وینه تویول، د ټول انسانيت وینه تویول دي، دا دي بند کړی شي. او په دې کې حکومتونه مرکزی او صوبایي دواړه او ادارې دواړه دا وامین شر پټه سره د ملګرتیو کې او دا قتل عام دي بند کړی شي.
میا ابتخار حسین ویل په خیبر پښتونخوا کې د دوی د واکمنۍ په محل دوی په سواد کې عملیات کړی وو، خو د عملیاتو د شروع کېدو د مخه دوی د خپلو مخالفینو سره خبرې اترې هم کړی وي.
نن خو زما حکومت نه دی، زه ولې ټارګیټ یم؟ د بادشاه خان د عدم تشدد او د پرامن قوت څوک برداشت کولی نشي. نن هم که په رښتیا باندې په خیبر پښتونخوا کې الیکشن وشي نو عوامي نېشنل پارټي به الیکشن ګټي. ولې لار رکاوي؟ د څه دپاره رکاوي؟ د دې سوال جواب دا ډېر غټ دی، وخت به د دې جواب ورکوي.
میا افتخار حسین ویل په کراچۍ کې د 2 کال ځنډ وروسته اوس د دوی ګوند یو ځل بیا خپلې سیاسي هلې ځلې شروع کړي او په هر قیمت به دا جاري ساتي. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
تاسو د ظفر کریمی رپورټ اوریدو. د پاکستان له قدرتي پتون سره د مبارزې اداره وایي ډیر زر به د شمالي وزیرستان کډوال خپل کورونو ته ستانه شي، خو حکومت دا هم ویلي چې لستنېدو وروسته د شمالي وزیرستان د خلکو ذمہواري جوړیږي چې په خپلو سیمو کې د امنیت د ټینګ ساتلو په لړ کې خپل رول ولوبوي. دا چې دغه رول څرنګه کېدی شي او د یادې سیمې خلک به ورته غاړه کېږدي او کنه، په دې اړه رپورټ لګې دمې وروسته ورو. د پاکستاني وزیر اعظم ځنګړی استاذ امیر مقام وایي د شمالي وزیرستان د کډوالو خپلو سیمو ته لستنېدو وروستو په خپل سیمه کې د امنیت ټینګ ساتلو په لړ کې ځنې ذمهواري جوړیږي. د په خبره کې دیش چې د شمالي وزیرستان خلکو ته وویل شي چې د وسلوالو د مخنیوي لپاره امن لخکري یا کمیټیانې جوړ کړي.
ملیټنسی او داسې شی چې دا یوازې د حکومت، د فوج یا د قوم یو کس کار نه دی، په سواد کې او په دې علاقو کې شوي دي، نو بیا دلته داسې کمیټۍ جوړې شوي دي چې هغې ته امن کمیټۍ وي او هغې ډکله ټارګېټ شوی هم دی. خو هغه خلکو خپل کردار رو دا کړلی چې رقم دی ته دهشتګر راله لاړه سکی یا لا بلا دغه ټایپ د قوم تعاون په هغه کې هم ضروري.
خود شمالی وزیرستان یو قبایلی مشر ملک جان فراز وزیر وای کې دیشی چې حکومت دوی ته وای چې وسلوال لخکری یا امن کمیټیان جوړ کړی، خو رده په خبره دوی بداسي و نکړي.
امیر بندې چاکی می کومی د خوري دي موارد ان شاء الله ولای امیر ولې منلې دي چې بیا مانی خو بار لغه نه او جدا ک داسې دي مواري وی چې هغه لشکر جوړول دي لشکر جوړول ک مش کړای ټول او میر بیا د پرشن نامه کې دایسي جوړ کړای وای. خو په داسې میر بالکل دواسي وا لشکر جوړول داغه د مش چار نه دو.
بل خو بیا د شمالي وزیرستان یو بل قبایلی مشر ملک صالح جان وای تر څو چې دوی په سیمه کې پوز موجود وي نو تر هغو پر دوی د امنیت ټینګ ساتلو په لړ کې هیڅ ذمہواری نه راځي.
حکومت پاکستان د میر د مشرونو سره دالی کل کړی دی په 2001 کې جنومي مداخل پیکج ورکړو دی. ای واخرا سه دای د مو ذمہوار ده او ور سره د خو ذمہوار ده چې سه پر افواج پاکستان په نارت وزیرستان ته وخت راوي چې داخلك نوي بیا په 40 سیار لوندې د مو ذمہوارتیا نه نادو سبو مادو خو چې سه پر داخلك وي د مو ذمہوارتیا نه جوړي.
د پاکستان د پوز په خوانه بریګیډیر صاد محمد خان وای په قبایلی سیمو کې د امنیت ټینګ ساتلو ذمہواری د ریاست ته د په خبره وسلوال ډلې لپاو سره مقابله کوي نو اولس به یې څه مخه ونیسي.
دا ډېر مجازه غوښتنه ده چې دغه خلکو ته ووایي چې دوی د امن جرګې جوړې کړي او دغلته امنیت راولي. زما په خبره هغې د پاکستان فوج مقابله کوي نو دا دوی به څه امن راولي. نو زما په خیال باندې دا ډېر مجازه ده.
د دفاعي چارو کارپوه صاد محمد خان وایي که پاکستان غواړي چې د قبایلي سیمو په ګډون ټول هیواد کې امنیت پرځای شي نو د په خبره پاکستان لربه د نورو او په خاص توګه د افغانستان په اړه خپل پالیسیو کې بدلون راوستل پکار وی.
دا مشال ریډیو دا
د افغانستان ولسی جرګې د امریکایي پوځیانو له لوري پاکستان ته د دریو طالب مشرانو د ورسپارلو په وړاندې غبرګون وښود. د دې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی پرون په عمومي غونډه کې ویل چې افغان پوځیان د ورته طالب مشرانو او نورو لوړ رتبه مخالفینو په نیولو کې ډېرې ستونزې ګالي نو د هغوی خواري باید تر پښو لاندې نشي. سیف الله ستانکزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان ولسی جرګه ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د امریکایي پوځیانو لخوا د پاکستان حکومت ته د پاکستانی طالبانو د دریو مشرانو د سپارلو مسأله خو څیړي. د ولسی جرګې د دوشنبه ورځې په عمومي غونډه کې د وکیلانو ډیر بحث پاکستان ته د تحریک طالبان پاکستان د همدغو دریو مشرانو د سپارلو په مسأله څرخیده. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی، لطیف الله مسعود او د هغه دوه همکاران مشهور تروریستانو بلل او ویل چې د دغو کسانو د نیولو لپاره افغان امنیتي ځواکونو ډیرې ستونزې ګاللې وي.
د لطیف الله مسعود په څیر د مشهور تروریستانو خوشی کول چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا په ډیرو سختیو نیول سوی وو، نیول کېدل یې پخپله د افغانانو لپاره د تروریستانو دقیق ځپل وو او ویل کېږي چې د ولسمشر له سفر وروسته خوشی شوي دي. د کورنی امنیت کمیسون چارواکي دنده لري چې دا مسله یاداشت کړي او امنیتي چارواکي په دې اړه راوغواړي.
امریکایي پوځیانو د یکشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې د پاکستان حکومت ته درې هغه طالب مشران سپارلي چې له دوی سره په افغانستان کې بندیان وو. په دې اعلامیه کې راغلي چې امریکایي پوځیانو د یادو کسانو دوسیې په دقیقه توګه مطالعه کړي او له پاکستان څخه هم ډاډ ترلاسه کړی چې له هغوی سره به د امریکا او د نړۍ د دولتونو ترمنځ د حاکمو قوانینو له مخې چلند کوي. اخوا د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې پاکستان ته د لطیف الله مسعود سپارل د افغانستان د ملي حاکمیت نقض دی او دا کار به د دې لامل شي چې د تروریستانو د نیولو په برخه کې د افغان پوځیانو روحیه کمزوري شي. په ولسي جرګه کې د خلکو استازیو نذیر احمدزی په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
دا امریکایانو ډایرکټ پاکستان ته سپارل د هغه قراردادونه چې د مونږ او د امریکای ترمنځ کې دي دا متضاد ده او یو سره په ټکر کې ده، ځکه دوی دا حق نه لري چې د مونږ یو بندي له افغانستان په خپل سر باندې دوی پاکستان ته ورکی.
پاکستان ته د طالب مشرانو د سپارلو او د هغوی د خوشی کېدو مسلې تل د افغان کارپوهانو او عامو خلکو توند خبرګونو نه پارولې دي.
تاسو د سپیل استنګزی ریپورت اوریدو. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر جانان موسازی وایي چې د دوه هیوادونو امن له یو بل سره تړل شوی دی. د پاکستان او افغانستان مشران غواړي چې په دواړو هیوادونو کې امن وي. نور تفصیلات د اسلام آباد نه د احمد الله پدیر رپورٹ کوو.
د ګل په ورځ مشال ریډیو سره خبرو کې جانان موسازی وویل چې نږدې وختونو کې افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان سفر کړی وو او دواړو ملکونو مشران په دې خبره سلا شوي وو چې منطقه کې امن لپاره به کار کوي. نوموړي وینا وا چې د دواړو ملکونو امن د یو بل سره تړل شوی دی او دغه وجه ده چې لندن کې شوی کانفرنس کې پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او افغانستان ولسمشر اشرف غنی په سیمه کې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کولو عزم کړی دی.
وزیر اعظم میا محمد نواز شریف په لندن کانفرنس کې برخه واخیستله. په کم کې چې د دواړو لیډرانو ترمنځ په سیمه ییزه سیاسي او امنیتي همکاري او په خاص توګه د امن په اړه مثبته تبادله وسوه او باور یې ورکړی چې موږ دواړه هیوادونه به د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره او په سیمه کې د اقتصاد د پرمختګ لپاره کوټلي ګامونه اخلو.
په افغانستان کې د نوي حکومت راتللو وروسته په پاکستان کې د ځینې سیاسي ګوندونو غړي وایي چې د دواړو ملکونو ترمنځ اعتماد ځای لپاره پکار دا چې نوی ګامونه پورته کړی شي. د قومي وطن پارټي مشر افتاب احمد خان شیرپا وایي چې د شریکو مسلو د حل لپاره د رستیو کې د افغان ولسمشر اشرف غنی پاکستان ته سفر ډیر ګټور وو.
یو نوی باب شروع شوی دی. دا غوي مقاصد ډیر صفات او د افغانستان او پاکستان تعلق وا رستو د فقیقې په دې کې مونږ څه شک نشته. د اشرف غنی صاحب چې کوم دوره وا دا غي نه پته لګي د صفات چې اوس مونږ زړو خبرو طرف ته
د خیبر پختونخوا پخوانی گورنر انجینئر شوکت الله وایی
په افغانستان کې چې کوم نوې حکومت راغلی دی هغه ته همدغه سي اقدامات پکار دي لکه د دې چې څنګه شروع کړی دي. دوی دواړو اعتماد یو بل سره همدغه سي په دې طریقه برابر شي لکه د اشرف غنی صاحب لاړو زمونږ وزیر اعظم صاحب لاړو زمونږ آرمی چیف لاړو د اقداماتو سره په دې یو بل باندې اعتماد پیدا شي او پرمختګ وشي.
یاد دی چې اشرف غنی د افغانستان ولسمشر په هیڅ د سوګند پورته کولو وروسته د پاکستان فوز مشر جنرال راحیل شریف او د وزیر اعظم د قومي سلامتي او بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز د افغانستان بیل بیل سفرونه کړی وو. دا د هم یاد وی چې اشرف غنی پاکستان سفر پر مهال د وزیر اعظم نواز شریف سره د ملاقات نه علاوه په پینډی کې د پاکستان فوز هډ کوارټر کې د جنرال راحیل شریف سره هم ملاقات کړی وو. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
اوردونکو د ګل د ورزنه د خبر پختونخوا په بردر کې د پولیو ضد د وکسینو ورکولو د ورزنه کمپاین پیل شوې دي. نو بلخوا په بونیر کې دوا هغه پولیس والا اهم وجل شوې دي کوم چې د پولیو د ټیمونو د امنیت لپاره ګمارل شوی وو. تفصیل د غلام بوس په دې رپورت کې وو.
د حفاظتي ټیکو او ویکسینو د محکمې یا ای پی آی مرستیال ډایریکټر ډاکټر تیمور خان مشال ریډیو ته وویل چې په دې روان کمپین کې به د 350 لکو نه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ویکسین ورکول کیږي.
ټارګټ چې کوم نه هغه 354,000 476 دی. پدې وخت موږ راخري دي ان شاء الله تقریبا موږ کوشش تا کوم شپږ مشته دي د وایرس تمه لږه د میزان خلاص کو چې د دین مسله راشي نو د عالم نه به تاسو کو او د صحت مسله راشي نو د ډاکټر نه به تاسو کو چې دا څه شیز دی او ځان دې کلیر کړي دا د ویکسینیشن د خپل ماشومان دوه کې غیر د ظلم نه کیږي به جی بي دي دا ماشوم مشل شو د امرا چون کې علاج نشته نو صرف نو هم بیا خیره کې چې دا واسره غفلت کړو.
دا چې ولی سخ کال په دومره لوی شمیره کې د پولیو ناروغان رامنځته شوی دي د دې پوښتنې په جواب کې د حفاظتي ټیکو او ویکسینو د محکمې مشر ډاکټر طاهر ندیم مشال ریډیو ته وویل چې ډیرو ځایونو ته د پولیو ټیمونه د امنیتي ګواښونو له وجې نه رسي او د پیښور د متنو پرنګ په ځنی ځایونو کې د پولیو د ویکسینو ورکولو نه انکار کیږي.
موږ ډېر شیزونه بهتري طرف ته کو لګیو کوم دا شاور دا علاقه د متنی او دې طرف ته کوم دینو ریفیوزل مونږ ته راځي.
د ګول د ورځې نه د خیبر پښتونخوا د بردر لکی مروت او سوابین علاوه په نور ټولو صوبو کې د ان ای ډی په نوم ماشومانو ته د پولیو ویکسینو ورکولو کمپین روان دی او د دې کمپین تر سره کولو لپاره سخت امنیتی ګامونه پورته کړی شوی دی. د ګل پورس په بونیر کې دوه هغه پولیس والا د وسلوالو په ډزو کې وژل شوی دی کوم چې د علم د غرنه د پولیو د ټیمو مسلمانانو د امنیت لپاره د پیر بابا د تانه په لور را روان وو. د دغه پیخي په لړ کې د بونیر د پیر بابا تانه محرر علي بادر مشال ریډیو ته وویل،
منګه د پولیو د پاره دویته وینا کړي و چې تاسو مونږ له پولیو له یو کس دوه کسان راکې، نو ان چارجانو یو کس مونږ راکو دی بګي دوه کسان راکټل دار روانو چرته دغه ملټنټس چې دې سنا معلوم دی چې ورتناسو بیا راوستي دغه ته بربټول جو اچھا وخت یې اگېتا او الته بدیبانی بیا فائرنګ کړي دي او دې سره چې کوم سرکاري اسلحه ده نو هغه هم د دوی نه چې کوم دینو وړي ده. بیا
د بونیر د ګل د ورځي د پیخي ذمہواری د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی په غاړه اغستلې ده. غلام غوس مشال ریډیو پیښور.
تاسو د غلام غوس ریپورت اوریدو اوریدونکو تاسو لپاره د خبرونو ورسته هم یو شمیر نړیوال او کورنی ریپورتونه لرو، خو وخت شوه دی 15 بجې او په امیر ساحل هم سټوډیو ته راغلی نو راځي چې له هغه د خبرونو لنډی زور.
د سولې نوبل سګنی انعام ګټونکو ملالی یوسفزی او کیلاش ستیارتی ته سبا په یو غونډه کې د دوی شریک انعام ورکول کیږي. د عوامي نېشنل ګوند مرکزی عمومي سیکرټر میا افتخار حسین وايي په تیرو شپږو کلونو کې د دوی د ګوند شاوخوا 850 غړي او مشران وژل شوي دي. تیر ورځ په کراچۍ کې له مشال راډیو سره د ځانګړي مرکې پر مهال میا افتخار حسین وویل دوی به نور د خپل ګوند د غړو او مشرانو هدفي وژنې ونه زغمي. د پاکستان وزیر اعظم د سیاسي چارو سلاکار امیر مقام وایي کېدای شي چې حکومت د شمالي وزیرستان د کډوالو خپلو سیمو ته د ستنېدو په صورت کې ورته د امنیت ټینګښت ځینې ذمهواري وسپاري. دا خبره نوموړي تېره ورځ له مشال راډیو سره د مرکې پر مهال وکړه. امریکا او ناټو د یوې غونډې له لارې په افغانستان کې خپل جنګي ماموریت پای ته ورساوه. تېره ورځ په کابل کې د ناټو د نړیوالو ځواکونو ګډې قومندې چې په افغانستان کې د جنګي ماموریت مشري کوله خپل بیرغ ښکته کړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د تیر کال پرتله سږ کال د پولیسو په مرګ ژوبله کې 40% زیاتوالی راغلی دی. د وزارت ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې د ناټو د ملکی استازي لویان کریستوفر چیمبر سره شریکه خبري غونډه لرله. په ننګرهار کې وسلوالو څلور ولسي وګړي وژلي. د ننګرهار ولایت امنیه قومندانۍ ویان حضرت حسین مشرقیوال نن مشال راډیو کې ویل پیښه تېره ورځ شاوخوا 2:30 بجې د هاسکې مینې ولسوالۍ په ګورګورې کې شوې. د دې پیښې په اړه چا نه منلې. د کونړ چارواکي وایي نړیوال ځواکونو د بې پیلوټه الوتکې په پرونی برید کې یو پاکستانی طالب وسلوال وژلی او بل یې ژوبل کړی دی. د شپږو میاشتو تر ځنډ وروسته له روسیې اوکراین ته د ګیس رسد بیا بحال کړل شوی دی. دا خبر نن د اوکراین د ګیس ترانسپورټ شبکې مشر مکسیم بیلیاوسکی ورکړ. د امریکا د دفاع وزیر شاک هیګل په ناڅاپي سفر د عراق پلازمینې بغداد ته تللی دی. نن په سخت امنیت کې د نوموړي الوتکه د بغداد پر هوایي ډګر ښکته شوه. دا د 2018 زیږیز کال د ډسمبر وروسته د امریکا د دفاع وزیر عراق ته لومړی سفر دی.
او په مرسایل چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو، زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورسپونو په خپلو ادارو کې سره غشتي رابیا اکرم خان ته وښی.
جنگ ورسپان خپل ادارې کې دي چې حکومت پاکستان تحریک انصاف سره د مذاکراتو فیصله کړې ده، خو پاکستان تحریک انصاف خپل احتجاجي تحریک ودرول لپاره تیار نه دی. ادارې لیکي کې د پاکستان تحریک انصاف چیرمن عمران خان کا یو رائے لري، نو هلته د شاه محمود قریشی موقف د عمران خان نه مختلف وي. حکومت هم وایي چې که مذاکرات کیږي نو هغه د پی ټی آی مشر ولی به قبلې وي او کنه. ادارې وایي هم دغه وجه ده چې په یو بل د اعتماد کموالي له وجې مذاکرات د ځنډ ښکار دي. ادارې زیاتوي د پی ټی آی اتحادي ګوند جماعت اسلامی په حکومت زور اچوي چې په فوري توګه د مذاکراتو تاریخ دی اعلان کړي، خو پی ټی آی کارکونانو ګرم مزاجي او د عمران خان سخت لهجې له وجې ماحول کې تلخی زیاتیږي. ادارې په وینا سیاسي اختلاف رائے د جمهوریت حسن وي، خو کده اختلافات د درنو او هرتالونو شکل خپل کړي نو هغه بیا ملک لپاره نقصان وي. هم په دې موضوع مشرق ورسپان خپل ادارې کې لیکي دا ښکاري چې دواړه فریقین اوس مذاکراتي عمل لپاره ماحول سازګار جوړولو کې دلچسپي نه لري، ځکه چې فیصل آباد کې قانونه بندول او خلاصول په تاجرانو پرې خودل شوی وي، نو د تشدد له وجې به دوه کارکونان نه وژل کېده. ادارې وایي مونګړو چې فیصل آباد د احتجاج نه مخکې که مذاکرات شوي وي نو معاملات به د حد پورې نه خرابېده. ادارې لیکي دواړه ډلې اوس سیاست کوي، وایي یو څه او په عملي توګه نور څه کوي. په کشیده حالاتو کې مذاکراتي عمل ځنډېدل فطري امر به وي، خو دا کشیده حالات چې څومره کم کړی شي نو همدومره به مذاکراتو لپاره ماحول جوړېږي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د پېښور او د نور ښارونو په سرکاري هسپتالونو د مریضانو بوج سیوا شوی دی. اداره وایي په دې هسپتالونو کې بد انتظامی او سهولیاتو کموالي له وجې خلک پرایویټ هسپتالونو او کلینیکونو ته ځي، خو د دغه هسپتالونو او کلینیکونو اخراجات د غریب ولس وسه بهر دي. اداره زیاتوي که څوک د پرایویټ علاج خرچ نشي برداشت کولی نو مجبورن هغې هسپتال ته ځي، خو په ایمرجنسي کې د معاینې نه پس نورې مرحلې دومره ګرانې شي چې بیا مریضان خپل خپلوان پرایویټ هسپتالونو ته بوزي. اداره مخکې لیکي حکومت له پکار ده چې د پېښور او د صوبې نور غټ هسپتالونو باندې بوج کمولو لپاره د تحصیل په سطح هسپتالونو کې سهولیاتو فراهمي یقیني جوړ کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د برتانیا ګارډین ورځپاڼې د ترګری د مخنیوي په لړ کې د روانو عملیاتو پر مهال پاکستاني او طالبانو ته د رسیدلي زیان په اړه لیکنه کړې ده. بل پلو امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جورنال په دې اړه یو مقاله خپره کړې چې په افغانستان کې د کوکنارو پر ځای د انارو کرلو ته وده ورکول څه ګټه لرلی شي. بوروال ککړه دې مقالو غټه کې دروروي.
ګارډین ورځپاڼې لیکي پاکستان په ټول اوړي شکایت کوي چې د پاکستاني طالبانو مشران د افغانستان په ختیځ کې پټ شوي دي، خو د افغانستان د نوي ولسمشر له راتګ او د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ په اړیکو کې لا شوالی سره پولې دواړو خواو ته د وسلوالو پر ضد د عملیاتو لړۍ توند شوې ده. پاکستاني چارواکو د دې پخلی وکړ چې د افغانستان په باګرام زندان کې بندي د پاکستاني طالبانو پخوانی مرستیال مشر لطیف الله مسعود د شنبې په ورځ اسلام آباد ته وسپارل شو. ګارډین ورځپاڼې لیکي نوی افغان ولسمشر اشرف غنی هوډ څرګند کړی دی چې له ګاونډي هیواد پاکستان سره به د خپل هیواد په اړیکو کې سمون راولي. د ورځپاڼې په لیکنه پاکستاني چارواکو ویلي چې د لطیف الله مسعود دوی ته ورسپارل کېده اسلام آباد ته د افغان ولسمشر د بریالي سفر پایله وه، خو د افغان ولسمشر ویاند بیا دا خبره رد کړې ده او ویلي دي چې دوی نه یوازې په دې خبر نه وو بلکې د دې مسلې به په لټنه کوي. ګارډین زیاتوي امریکایي چارواکو هم ویلي چې دا مسله په کلکه د امریکا او پاکستان ترمنځ محدوده ده او دوی غواړي چې په افغانستان کې خپل زندانونه خالی کړي. بل پلو امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جورنال په دې اړه یو مقاله خپره کړې ده چې په افغانستان کې د کوکنارو پر ځای د انارو کرلو ته وده ورکول څه ګټه لرلی شي. ورځپاڼې لیکي د نشې موادو پر ضد کارکوونکي د ملګرو ملتونو ځانګړې ادارې په افغانستان کې د کوکنارو په اړه خپل کلنی رپورټ خپور کړی دی کوم چې ناهیلي کوونکی دی. رپورټ لیکي چې په افغانستان کې د اپیومو کرل تر بل هر وخت زیات شوی دی، د کوم چې 90% برخه د هیواد په جنوب لویدیځ کې کرل کیږي. وال سټریټ جورنال لیکي د پرمختګ افغان او نړیوالې ادارې زیاته پاملرنه په افغانستان کې د کروندو لپاره پر اړینو وسایلو او نوې لارو کوي، خو د ورځپاڼې په لیکنه د دې ترڅنګ دا هم زیاته مهمه ده چې د افغانستان د پیداوار لپاره د خرڅلاو مارکیټ یا بازار هم ولټول سي. وال سټریټ جورنال د بیلګې په توګه په کندهار کې د انارو د یو سوداګر له خولې لیکي چې دوی په افغانستان کې د لوړې کچې انار لري او کروندګر هم بیخي زیات زیار ایستونکي دي، خو د دې سوداګر په وینا مسله دا ده چې دوی نه په نړیوال مارکیټ خبر دي او نه هم په دې پوهیږي چې څنګه کولای شي خپل انار په ښه توګه په کریټونو کې بند کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د پوځ یو لړدبه افسر وایي د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف ژمنه کړې ده چې عراق ته به نور یو نیم زر سرتیري واستوي. دا ځواکونه به د اسلامي دولت په نامه د وسلوالې ډلې پر ضد جنګېدونکو عراقي سرتیرو او کورد ملیشو ته روزنه ورکوي. رضوان مراد په دې اړه د مشال ډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور ژباړلې دی او تاسو ته وړاندې کوي.
د اسلامي دولت په نامه د وسلواله ډلې پر ضد د امریکا د مبارزې همغږي کوونکی وای د متحده ایالاتو په مشرۍ نړیوال ائتلاف عراق ته نور یو نیم زر عسكر استوي. جنرال جیمس تیری ویل د یو نیم زر سرتیری د هغو درې زرو سل امریکایي عسکرو سربیره دي چې واشنگټن د عراقي ځواکونو او کورد ملیشو د روزلو لپاره ځانګړي کړي دي. جنرال تیری ویل د اسلامي دولت پر ضد د مبارزې لپاره د یو نیم زر نورو عسکرو د استولو پریکړه د نړیوال ائتلاف په وروستۍ غونډه کې شوې ده. امریکایي مقامات وی په سوریا او عراق کې د اسلامي دولت پر ضد د مبارزې لپاره دا مهال شپېته هیوادونه په خپلو کې همکاري کوي. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف لتیرې اګست میاشت را په دې خوا په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر اهدافو شاوخوا 1200 هوایي بریدونه کړي دي. جنرال تیری زیاته کړه چې د اسلامي دولت په نامه ډله په دفاعي حالت کې ده او د محدودو بریدونو په کولو سره هڅه کوي چې تر خپلې ولکې لاندې سیمې په خپلواک کې وساتي. دا نوموړي په وینا عراقي ځواکونه ورځ تر بلې د پیاوړتیا او پرمختګ په حالت کې دي. په همدې حال کې د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل د دوشنبه په ورځ په کویت کې وویل چې نړیوال ائتلاف د عراق امنیتي ځواکونو ته دا زمینه برابره کړه چې د اسلامي دولت له وسلوالو څخه د خپل هیواد ځینې سیمې بیرته ونیسي.
تاسو ته رضوان مراد ریپورت اوریدو. نن له اداري فساد سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. افغانستان د نړۍ هغه هیواد دی چې اداري فساد پکې ډیر دی. په دې فساد کې یو شمېر افغان چارواکي په لاس لرلو تورن شوي دي، خو په ورته وخت کې بهرني اهم په دې فساد کې لاس لري. فرانس پریس خبرې ایجنس په دې اړه ریپورت جوړ کړی دی چې احمد شیبر یې تاسو ته وړاندې کوي.
د امریکا حکومت سپریم شرکت 434 میلیونه ډالر جریمه کړ. دغه شرکت په افغانستان کې امریکایي ځواکونو ته د خوړو او اوبو د رسولو په برخه کې د ترخلي لپاره جریمه شوې ده. د سپریم شرکت مرکزی دفتر د امستردام په شهر کې دی او چیشتن امریکایي میلیاردر سټیفن اورانستن دی. اورانستن جریمه منلې ده او ژمنه یې کړې ده چې دا پیسې به ورکړي. فرانس پریس اژانس د امریکا د عدلي وزارت د اعلامیې په استناد څرګندوي چې د سویس سپریم ګروپ چې د دې شرکت د غذایي خدماتو له برخې سره همکار دی او مرکز یې په دوبۍ کې دی، د 2005 او 2009 میلادي کلونو ترمنځ د جعلي طرحې له لارې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د اکمالاتو لګښت زیات شوی دی. د امریکا حکومت وایي چې سپریم شرکت له امریکایي ځواکونو د تشاک د اوبو له درکه 8.5 میلیونه اضافي ډالر اخیستي دي. د راپور له مخې سپریم شرکت یو رئیس ته چې له کاره ایستل شوی وو او بیا یې خبرداری ورکړی وو چې امریکایي پوځیان به خبر کړي چې دوی د بازار تر بیې زیاتې پیسې غوښتي دي، رشوت هم ورکړی دی. سپریم شرکت هم یو اعلامیه خپره کړې ده او په هغې کې یې ویلي دي چې موږ خپل مسؤلیت منو، ډیر پرې خواشین یو او د بیا اعتماد پیدا کېدو لپاره باید ډیر په امانت خپل کارونه مخته یوسو. د امریکا پولیس څارنوالۍ کې یو مسول جویس برندا وایي د امریکا عدلیه وزارت باید په دې برخه کې چې قرارداد جان ځواب ووایي خپل هڅو ته دوام ورکړي او هغه کسان چې په درخلي شهرت لري هغوی تعقیب کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
د افغانستان د ختی زون یو لوړپوړی چارواکی جنرال دادن لونګ وایي افغان ځواکونه په دې وروستیو کې په مهمو جنگي اوزارو سنبال دي او همدارنګ د ورانکارو پر ضد روزنه هم ورکړل شوې ده. نو د پخ وینا همدا لامل دی چې دوی په یو پیاوړي مورال د دښمن پر ضد جنگيږي. له نوموړي سره د مشرلو خبريال باز محمد عبد خبري کړي دی وايي
د افغانستان وسلوال پاز یو خاصه اسلامي انګیزه لري او ملي انګیزه لري. هغه تهدیدونه چې په سرکیزون کې پیدا کیږي هغه تهدیدونه به ټول ختموي او خپل هیوادوالو ته به ډاډمنه د سولې او امن فضا تامینوي. زموږ ملي اردو اوس ښه روزل شوې ده او په خو مدرنو وسلو او تجهیزاتو باندې سمبال ده. په لوړه کچه تعلیمات ترسره کړي دي او وطن نه د پاپ خطر باندې دي ته جوګه دي ور مولار د خپل وطن د پاوک.
جنرال صاحب دادن لونګ اوس چې د ملي اردو په واک کې اوایز وکونه هم ورکړل شوې دي، په محاربوي ډګر کې سمرا سانتیاوي په لاس درکړې دي.
د افغانستان ملي اردو ټول محاربوي سنفونه اوس فعال دي چې هغه په ځان کې زموږ اوایز وکونه هم فعال دي. موږ د انتقالاتو اکمالاتو او د سان په خاطر باندې د می افدا چورلکو څخه استفاده کوو او د یو د حمایت په خاطر باندې می 35 چورلکو څخه استفاده کوو. توپدار چورلکی دي، محاربوي چورلکی دي چې د دښمن په پټنځایونو د پیدا کولو په صورت کې په و باندې ځپنده گزارونه کوي، د یو پټنځایونه د منځه وړي او د دښمن مهم قرارګاوي چې چیرته پیدا کوي یا په هغه ځایو کې چې د دوی ګروپونه پیدا کوي چې مقاومت کوي په ډېر قاطعیت سره هغوی د منځه وړي.
د ملي اردو ځواکونو په واک کې اوازې چورله کې دي او که جیر تیاری هم شته دی؟
جیر تیاری به هم ترلاسه کړو. اوس پیلا موږ په دغه عملیاتو که په دغه تعدیداتو کې زموږ دپاره همدغه چورلکې کفایت کوي.
جنرال صاحب ویل کېږي په کومو سیمو کې چې تاسې عملیات ترسره کړئ هلته ورځ دوه پس بیرته د دولت وسلوال مخالفین راځي او ځالې جوړوي. آیا د عملیاتو وروستو تاسې هلته پوستې نه جوړوئ؟
موږ اوس د خلکو ملاتړ ترلاسه کړی ده. زموږ ولسونه اوس په خپلو ملي پوځ باندې باور پیدا کړی ده چې د دوی څخه دفاع کولی شي. موږ هلته په محلاتو کې د عملیاتو په جریان کې د مشرانو سره د خلکو سره شوراګانې جوړوو. هغوی د خپل دولت نه د خپلو خلکو نه ملاتړ کوي. هغوی د خپلو سیمو د امنیت تامین په خاطر باندې بډې رانغښتې دي، ملای تړلې دي، او هغه ځای کې چې ضرورت یې د دوی په مشوره باندې هلته موږ محلي پولیس ځای په ځای کوو، هلته موږ امنیتي پوستې ځای په ځای کوو. انشاءالله چې بیا به دښمن ته دا زمینه مساعده نه شي چې نور په کلو بانډو کې ځای پیدا کړي.
دا د افغانستان د ختی زون یو لولپوړی چارواکی جنرال دادن لونګ چې زمونږ خبریال باز محمد عبد ورسره مرکه کړې وه.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هیلې
په پاوکم یو لسو بجو،
حجرا
په یو نیمه بجه،
ستونزه او سرکار
په پاو باندې دو بجو،
د کرخې په غاړه
په دو نیمو بجو،
د نړۍ رنگونه
په درې نیمو بجو،
میډیا او ځوانان
په پاوکم سلورو بجو،
د مشال ترڼا لاندې
په سلور نیمو بجو.
د جمی رارسېدو کورنۍ بے ضایع شوی. د جمی موسم د راتلو سره سره چې کوم خلق بے کورا شوی دی د هغوی ژوند هم له خطرو سره مخامخ شوی دی. په کابل کې چې له بیلابیلو ولایتونو بے ضایع شوی کورنۍ راغلی دی، په دې کې یوه هم د شیرمحمد کورنۍ ده چې شپږ ماشومان لري او په نشو اخته شوی دی. شیرمحمد چې په دې رپورټ کې تریخ ژوند ته کتنه شوی وای چې میرمن یې د همدې بې وزلۍ له لاسه مړه شوه او دی غواړي چې خپل یو نیم کاله لور د بې وزلۍ او لوګې له لاسه خرڅ کړي. سپول استنګزی دا رپورټ چمتو کړی دی.
د ژمی پر رسیدو سره هغه سلګونه کورنۍ چې په کابل کې تر خیمو لاندې ژوند کوي د مرګ له خطر سره مخامخ دي. دا کورنۍ بې ځای شوې ډیرای له زابل، کندهار او هلمند د جګړو او بې وزلۍ له لاسه کابل ته کډه شوې دي. د دغو کورنیو ماشومان چې لا هم په لوڅو پښو لوبې کوي او له سړو یې لاسونه لړزیږي، د ژمي له رارسېدو او د هوا له ډېر سړښت څخه سخت ځورېږي. په دغو خیمو کې داسې ډېرې کورنۍ میشتې دي چې لویان او ماشومان یې په نشه یي موادو له هغې ډلې تریاکو اخته شوي دي. عبدالوکیل نهه کلن دی. ټول وروڼه او خویندې په تریاکو روږدي دي او مور یې هم د بې وزلۍ له لاسه مړه شوې ده.
زه یقین یم زما پلار ما تریاک لګوي چې ما ته یا یخ ونه وي یا چې وژنه سم.
له عبدالوکیل سره د هغوی خیمې ته ورغلم. پلار یې شیر محمد او پنځه وروڼه او خویندې پکې ناستې وي. شیر محمد وایي درې میاشتې مخکې میرمن د درملو د نشتوالي له امله مړه شوه او له خپلو ماشومانو سره په دې سړو کې شپې سبا کوي. شیر محمد وایي د دې لپاره چې ماشومان یې د لوږې له لاسه ونه چیغېږي، دا یې اړیستی چې تریاک او نشه یي مواد ورباندې وخوري څو د لوږې او بې وزلۍ ټولې چیغې بندې کړي.
دوه یا درې میاشتې کېږي زما یو سیاسره وه، پیسې نه وې، شی نه والي، آباد ته بوتئ وفاتې وکړئ. دغه کوچنیان ماشومان اتمان پاتې شوه. دا شیان چې دي دا مومنان، دا کوچنیان چې دا نشه یي توګه موږ دوی ته ورکوو، د لوږې ورکوو، شی نهشته، پیسې نهشته، ژوند نهشته چې موږ دا کوچنیان وساتو.
شیر محمد وایي د بې وزلۍ او لوږې ختمولو ته هېڅ چاره نه لري له دې پرته چې روزه وپلوري. روزه د شیر محمد یوه نیم کلنه او تر ټولو وړه لور ده چې له خپلې مور هم بېله شوې او اوس خرڅېږي.
ما بل پلا دا کوچنک نجلۍ یو سړي ته وویل ما موږ وږي یو تږي یو، دغه نجلۍ هر یو چې غواړي زه په لک روپۍ ورکوم بویه زه نسته، پیسې نسته، ما ویل زه نسم ساتلی دغه مومنان، زه نسم ساتلی هر مسلمان چې غواړي دغه کوچنیان هغه دې بوزي، زه نه غواړم، زه نسم ساتلی. نن دغو نه ډوډۍ نسته چې زه دا ماشومان ته اوس نن ډوډۍ واخلم.
روزه لا په خپلو خاپړو او ماشومانه لوبو لګیا ده، خو ډېر ژر له خپل پلار خدای پامانه اخلي څو د خپلې کورنۍ د مړولو لپاره یوه لویه قرباني ورکړي.
ماما
عبدالوکیل او روزی پلار وی د ژمی پر رسیدو سترګې په لار دی څو له دغو بېموره ماشومانو سره څوک مرسته وکړي خو هیڅوک د دوی خیمې ته نه دی راغلي. د له حکومت او ملي سوداګرو غواړي چې د ده د کورنۍ په څیر له هغو سلګونه کورنیو سره مرسته وکړي چې نه یې سبا او نه یې بېګا شته، ټول سخته لوږه تېروي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
تاسو د صفی الله ستانکزی ریپورت اوریدو.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
په داسې حال کې چې پاکستان کې هر وخت بیلابیل قومونه دا غوښتنه کوي چې هغوی ته دې په خپله سیمه خپل پوره واک ورکړل شي او مرکز دې د دوی له خوښې پرته د دوی قدرتی وسایل نوړي، هم دې ته په پام سره په تیر حکومت کې په عین کې اتلسم بدلون راوړل شو. خو د بلوچستان سیاستوال وایي تر اوسه پورې لا هم په دې بدلون هیڅ عمل نه دی شوی. نور تفصیل د مشالې دوه خبريال خو د نور ناصر راکوي.
د صوبایي خودمختاري او اتلسم بدلون د عملي کولو په اړه دغه دوه ورځنۍ غونډه چې د کوټې د پریس کلب لخوا جوړه شوې په کې د بلوچستان شاوخوا ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو ګډون درلود او ټولو د اتلسم بدلون او صوبایي خودمختاري په اړه د خپلو ګوندونو نظر وړاندې کړ. که څه هم په بلوچستان کې ځینې ملتپال بلوچستان اتلسم بدلون نه مني او یوازې او یوازې له پاکستان خپلواکي غواړي، خو د واکمن نېشنل ګوند طاهر بزنجو بیا وایي د پاکستان په عین کې اتلسم بدلون که څه هم په بشپړه توګه عملي سوی نه دی، خو بیا هم که چیرې دا اتلسم بدلون ختم کړل سنو خطرناک نتایج به وي.
اگر 18 ترمیم ختم کیږي،
کچری اتلسم بدلون ختم کړل څونو نېشنل پارټي به پخپلو پالیسي یو دوباره لا سره غور وکړي او د دې به بيخي زیاتې خطرناکې نتیجې وي. لدې سره په دې غونډه کې د پښتون خامل لیوامي ګوند عثمان کاکړ بیا وویل چې لا هم ثبوت هغه سی واک ورکړل سوی نه دی چې له دوی سره په اتلسم بدلون کې ژمنه سوی او زیاتوي صوبایي حکومتونه لا هم هیڅ واک نه لري.
یہاں پہ جو ہے شکار کرنے کے لیے
دلتا د شکار کول لپاره عرب او ته اوس هم مرکز اجازت ورکوي چې اوس زموږ عدالت دا شکار وکړ او هغه یې بند کړل چې موږ دلتا د شکار په اړه کوم پرمټ نسو بندولای، نو دا څنګه صوبایي خودمختاری ده؟
صوبایي خودمختاری ده.
د کوټې د پریس کلب لخوا د دغه غونډې په دوم ورځ به د پاکستان له بیل بیل شهرونو څخه راغلي لیکوالان، شاعران او خبريالان د اتلسم بدلون د عملي کېدو په اړه ویناوي کوي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
او دونکو د تعلیم نړیوالې مبارزه د سوات ملال یوسفزی او د ماشومان د حقوقو مبارز د هند کلاس چتیارتی تبا سبالا د ناروی په اوسلو خار کې د یوې دستوري په ترڅ کې د نوبل نړیواله جایزه ورکول کیږي. همدغه دستوري ته د مشالډو خبريال ورغلې دی. موږ به هڅه کوو چې د خبرونې تر ختمېدو پورې له هغوی سره خبرې وکړو، خو که بیا هم زمنګ له هغه سره تماس ونه نیول شو نو تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو ویب پاڼه باندې ټول معلومات ترلاسه کړئ، ځکه چې زمنګ له خبريال لمخې کېدې شي چې ملال یوسفزی هم له خبريالانو سره خبري وکړي. د دې ترڅنګ په یو بجا د دې ترڅنګ په 15 بجې چې کوم دی د ملال چې کوم د ستوره د سباله د هغه پاړه باندې هم یو خبری غونډه کېدله، نو کېدې شي دغه ټول معلومات تاسو د مشال ریډیو په پاڼه باندې ترلاسه کړئ.
د تاریخ پاڼه
ګندارا د سختون خوا صوبې زور نومو بل انسان چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ فایل و، د هغې په سر باندې چې کوم نو دا کلا جوړه کړه مغلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیوي ننداره
او خاص کر دا چندرګوپت موریا په زمانه کې چې شاهباز غړې او دا چار صدا دا سلطنت په خاور خو زبردست ده او هغه تبدی دوی د ګلونو خان
یخنیانو کې و دا د وینټر کیپټل چې و نه په خاور او سمر کیپټل کابل.
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس بجې.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. زو مومند ایجنسی ته د مومند ایجنسی په سبحان خوړ های سکول کې د لوبو په میله کې د ګټل شو ټیمونو لوبغاړو ته نن انعامونه ورکړل شول. دا لوبې د مومند ایجنسی د سرکاري های سکولونو ترمنځ ترسره شوې وي. تفصیل یې د شانواز ترغزی په دې رپورت کې.
په دې دستور کې چې په سرکاري های سکول سبحان خوړ کې جوړ کړی شوی و، د مومند ایجنسی د سکولونو پرنسپلانو او د ماشومانو لوی شمیر موجود و، او د بای کورنو یا خټکی شریف های سکول کو د مومند ایجنسی کرکټ ټیم په کې د کرکټ د لوبي لوی ټرافي واخیسته. د یاد کرکټ ټیم کپتان ګلاب سید سره مې خبرې وکړې
چې دا یو د قوم نه موجوده و لوټول ایجنسی کې فرست راتل دا یو جوش او خروش سره موږ تیارې کړې. دین آباد وزیر فاټا دا غي تم موږ د امید دی ان شاء الله چې هغه به موږ فاټا وین کوم. موږ سره خو سرکاري ګراوندونه نشته دي، موږ بس په دغه سرنګ باندې او کرکټانو کې زغګونو کې دا کې کرکټ یې زده کړې دي پهلونو کې او بس کله یو ځکه بس جلارو باندې اکثر
په دې لوبو کې د تقریرونو ناتونو او مزاحیه خاکو په شان سرګرمۍ هم شوې وي. یو ځوان چې د په مقابله کې لټول اول راغلی مشال ریډیو سره خبرې کړې.
وسیم خان مانوم دی ګورنمنت هایر سیکنډري سکول والا نه سره تعلق ساتم. ما هم محمد نه بهر یو پیر تلی سکاوټ دغه کې کې مال فاټه کې دویم پوزیشن اخیسته او سرکاري طرف نه نه تلی او د په محمد کې شپږ و پیر ما پس پوزیشن اخیسته په تقریر مقابله کې.
دا شان سرګرمۍ چې پکې تقریرونه او کلتوري لوبې هم شامل وي په سکولونو کې ماشومانو ته زده کول د پلانغار های سکول د پرنسپل محمد ابراهیم پوینا یو خګام دی.
درو سلورو کالو راسې نن سبا دا ترند ډیر زیات دی. د خلکو کانسپټ کلیئر شو چې ایجوکیشن څه شی دی. فاټا والا ته مثبت ولګېده چونکې د دوی خو مخکې دا سوچ نه اوس خلک ترافیک غواړي، خلک ښایسته ژوند غواړي، دغې لپاره ایجوکیشن واحد حل دی.
د یادې میلې لپاره مقرر شوی جنرل سیکرټري او د نوي کلی پلانغار های سکول پرنسپل دین محمد سره مې هم خبرې وکړې.
د ډیر های سکولونو کې ګراوندونه نشته، یو سوبانو یو غلالی په دې دوه سکولونو کې موټور ګیمونه راغونډ کړو. په دې دوه کې ته لکه یو تجویز راغلی چې پاک تحصیل کې تاسو ګیم کوئ او تحصیل کې مسافرون نشته. پاک تحصیل کې دغه بومند ځنځای په خوشحال کې یو ګراوند جوړ شي نو بیا باندې خو شي هلکان کې مجازبه پیدا شي.
د سبحان خور په دې سکول کې د تقسیم انعامات دا پروګرام تر نه وخت روان وو چې پکې ماشومان ترانه مزاحیه خاکي او تقریرونه هم وکړل. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
تاسو ریپورت اور دو وزو خبر ایجنسی تا او هلته کې د یوې مشاعره پړه تاسو ته ریپورت لاندې کوي زمنګ خبريال فرح چنوري.
ته چې ما ته وایې چې زمانه ځان قربان کا، ځان د ځان نه څنګه قربانيږي زه ایرانم. د حمزه بابا د خکول شعر نه پس د جمرود د سیمې یو مشهور او محترم شاعر جناب لونګین صاحب ته بلنه ورکوم.
د انسان د سړیتوب نامه د امن او د سوکاله معاشرې جامه د امن اتفاقی دی خاخونو چې خپل کړی او ونه ګوره اوس د دې سایه د امن. که انسان دی خو په امن عزتمند دی او د انسان د شخصیت رتبه د امن.
محترم اسین ملګری ساحل افریدی ته بلنه ورکوم چې مونږ پر رنگینو اشعار باندې ونمزي.
سواد غزل دنیا مه ورانه غزل چولی کم و چرته جوړیږي په اسانه غزل چولی کم. غزل هغه د معاشرې چې ترجمان وګرځي او زه به له تا زما جانانه غزل چولی کم. غزل د زړه وینې د خیال فکر ژورې غواړي و خیال د کیسه کړه راته ګرانه غزل چولی کم. وزده ده گلشن ده سرو گلونو پخکولا و مشغول پداس وقت راغل خزانه غزل چولی کم.
تاسی مشاعره اوریدله خو وخت منگ سره کم دی او د نن ورځې د خبرونو اخیری شیبې دی. راځي چې روستی لن خبرونه لپاره امیر ساحل وره.
د سولې نوبل سګنی انعام ګټونکو ملال یوسفزی او کیلاش ستیارتی ته سبا په یو غونډه کې د دوی شریک انعام ورکول کیږي. عوامي نېشنل ګوند مرکزی عمومي سیکرټر میا افتخار حسین وایي په تیرو شپږو کلونو کې د دوی د ګوند شاوخوا 8500 غړي او مشران وژل شوي. تیر ورځ په کراچۍ کې له مشال راډیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال میا افتخار حسین وویل دوی به نور د خپل ګوند د غړو او مشرانو هدفې وژنې ونه زغمي. د پاکستان وزیر اعظم د سیاسي چارو صلاحکار امیر بقام وایي کېدای شي چې حکومت د شمالي وزیرستان د کډوالو خپل سیمو ته د ستنېدو په صورت کې ورته د امنیت ټینګښت ځنې ذمہواري وسپاري. دا خبره نوموړي تیر ورځ له مشال راډیو سره د مرکې پر مهال وکړه. امریکا او ناټو د یوې غونډې له لارې په افغانستان کې خپل جنگي ماموریت پای ته ورساوه. تیر ورځ په کابل کې د ناټو د نړیوالو ځواکونو ګډې قومندې چې په افغانستان کې د جنگي ماموریت مشري کوله خپل بیرغ ښکته کړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د تیر کال پرتله سږ کال د پولیسو په مرګ ژوبله کې 40% زیاتوالی راغلی دی. دا خبره د وزارت وایند صدیق صدیقی نن په کابل کې د ناټو د ملکی استازي لویاند کریستوفر چیمبر سر د خبری غونډې پر مهال وکړه. په ننګرهار کې وسلوالو څلور ولسی وګړي وژلي دي. ننګرهار ولایت امنیه قومندانۍ وایند حضرت حسین مشرقیوال نن مشال راډیو ته ویل پیښه تېره ورځ شاوخوا 2:30 بجې د هسکې مینې ولسوالۍ په ګورګورې کې شوې ده. د شپږو میاشتو تر ځنډ وروسته له روسیې اوکراین ته د ګیس رسد بیا بحاله کړل شوی دی. دا خبره نن د اوکراین د ګیس ترانسپورټ شبکې مشر مکسیم بیلیاویسکی وکړه. دوی ویل اوکراین به د روانې میاشتې تر پایه هر ورځ 3.5 میلیونه مکعب میټره ګیس ترلاسه کوي. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل په ناڅاپي سفر د عراق پلازمینې بغداد ته تللی دی. نن په سخت امنیت کې د نوموړې الوتکه د بغداد پر هوایي ډګر ښکته شوه. دا د 2011 زیږیز کال د ډسمبر وروسته د امریکا د دفاع وزیر عراق ته لومړی سفر دی. او تیره ورځ په واشنگټن کې لسګونه کسانو د آذربایجان سفارت مخې ته د مشال راډیو د آذری څانګې خبریالې خدیجې اسماعیلوبا د نیونې پر ضد مظاهره وکړه.
اوردونکو هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته رسیږي. او څنګه تاسو ته موږ ویل چې د تعلیم نړیوالې مبارزې د استاد ملالۍ سرپرست ته چې کومه نوبل جایزه سبا له ورکړل کیږي نو د هغې په اړه څومره هم چې دغه د سوره د هغې په اړه معلومات تاسو نن د مشال ریډیو په پاڼه کتلی شو. دغه رنګې سبا هم مشال ریډیو په دې اړه ځانګړې خبرونه لري. همدې سره خپل کوربه سره لومړی ته اجازه ورکوي. هم په دې سپو تاسو د ډیور ریډیو خبرونه اورېدلی شئ.